نکاتی را که میخواهند
د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم. د خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو نتایج به له ټاکلي مهالویش سره سم د چهارشنبې په ورځ بل سبا اعلان شي. نور راپورونه او په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه ډرامه او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرو. خو لومړی خبرونه، په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو پر ضد ځمکني عملیات پیل کړي او عراقي چارواکي وایي د سنی ډلو په مشرۍ جهادیانو په عراق او سوریا کې په نیول شویو سیمو کې خلافت اعلان کړی او په یو نړیوال ګواښ بدل شوی دی. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. له هغه مخکې خبرونه د افغانستان کورنی خبرونه صفی الله ستانکزای اوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا له افغان طالبانو غوښتي چې له جګړو لاس واخلي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ګډې قومندانۍ ویلي د هلمند په وروستیو عملیاتو کې له افغان پوځیانو ملاتړ کړی دی. او د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس رنګین داد فرسپنتا وویل دواړه کاندیدان باید د تفاهم له لارې خپل انتخاباتي شخړې هوارې کړي. پوره خبرونه، د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی یو ځل بیا له افغان طالبانو غوښتي چې له جګړو لاس واخلي او د پردیو د لاس علاونه ګرځي. ارګمنۍ د دوشنبه پر سپیو بیان کې د جمهور رئیس کرزی له قوله لیکلي چې د هلمند وروستۍ جګړه کې پکې ملکیانو ته ډیر ځاني او مالي تاوانونه اوښتي. د پردیو هیوادونو د یوې پراخې طرحې یوه برخه ده چې غواړي افغانستان کمزوری کړي. ښاغلي کرزی په ټولو افغان طالبانو غږ کړی چې د پردیو په خاطر د خپل هیوادوال نه وژني او ملکیانو ته د تاوان نه اړوي. ولسمشر کرزی همداراز ټینګار کړی چې افغان پوځیان تل په خپلو عملیاتو کې د عامو خلکو له ځان او مال څخه په کلکه محافظت کړی دی. له بلې خوا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ګډې قومندانۍ ویلي د هلمند په وروستیو عملیاتو کې له افغان پوځیانو ملاتړ کړی دی. دې قومندانۍ نن ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د افغان ځواکونو په غوښتنې له هغوی څخه د هلیکوپتر په واسطه امنیتي ملاتړ کړی، استخباراتي همکاري ورسره کړي، د سرچینو په برابرولو کې له هغو سره مرسته کړې او همداراز نږدې هوایي ملاتړ یې ځینې کړی دی. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې یوازې د خپلو انتقالاتو په برخه کې د بهرنیو ځواکونو له هلیکوپترو کار اخیستی دی. په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د ملاتړ غوښتنې د ولسي جرګې د ځینو استازو لخوا مطرح شوې وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس ویل دواړه کاندیدان باید د تفاهم له لارې خپل انتخاباتي شخړې هوارې کړي. رنګین داد فرسپنتا دا څرګندونې نن په یو خبري غونډه کې وکړې او وی ویل حکومت ژمن دی چې د اسد په 15 نیټه واک نوی منتخب ولسمشر ته وسپاري. دوی ویل چې د خلکو د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده او خلک باید په دې برخه کې اندېښمن ونه اوسي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي په جرم ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد له یوې اونۍ راهیسې عملیات دوام لري. د بدخشان د والي ویاند احمد نوید فروتان نن ازادي راډیو ته وویل څلور وسلوال طالبان په دې تصفیوي عملیاتو کې د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي دي. فروتان د ملي اردو د یو سرتیري له وژل کېدو او د یو بل له ټپي کېدو خبر ورکوي. ښاغلي فروتان زیاته کړه په جرم ولسوالۍ کې له ډیرو سیمو وسلوال طالبان په شا تمبول شوي او لا هم په څو سیمو کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات دوام لري. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به جناق لکوزای تر وروي.
پاکستان د شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې د افغانستان په لټه نګدې د طالب وسلواله پر ضد ځمکني حمله پیل کړې دي. د پاکستان پوځ نن ویل په میران شاه کې کور په کور لټون پیل کړی. د پاکستان پوځ په ویلامه کې ویلي د عملیاتي وروسته له هغه پیل کړل چې له سیمې څخه یې شاوخوا 15 لکه اوسېدونکي وویستل. پوځ وایي په لومړني ځمکني پرمختګ کې 15 تنه وسلوال وژلي. پوځ په سیمه کې دوې اونۍ هوایی او د توپونو بمبارۍ کړي او د وسلوالو مرکزونه یې پراخه کړي ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د عملیات د سولې او ثبات د عصر پیل بللی. طالبانو ویلي چې دوی به په حکومتي اهدافو حمله وکړي. د جون له 15 یعنې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې شاوخوا 370 تنه وسلوال او 10 تنه امنیتي کسان وژل شوي دي. د عراق د پوځ یو ویاند وایي د سنیانو په مشرۍ جهادیانو په عراق او سوریه کې په نیول شویو سیمو کې خلافت اعلان کړی او په یو نړیوال ګواښ بدل شوی دی. قاسم عطا رویترز خبری اژانس ته ویلي د عراق او شام اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا د خلافت اعلان سیمې او نړۍ دواړو ته یو پیغام دی او هغه دا چې دوی ټولو هیوادونو ته یو ګواښ مخامخ کړی دی. عراقي ځواکونه هڅه کوي چې له وسلوالو څخه شمالي ښار تقریت بیرته ونیسي. د عراق او شام اسلامي دولت په نامه ډلې د یک شنبې پورز د سوریې له شمال یعنی حلب ولایت څخه د عراق تر دالیا ولایت پورې سیمه کې اسلامي خلافت اعلان کړ. دغه ډلې په یو صوتي پیغام کې ویلي چې مشر یې ابوبکر البغدادي دی او نوموړی د ټول اسلامي امت مشر دی. مسکو وایي د اوکراین په ختیځ کې د اوربان له ختمېدو څخه لږ څه مخکې د روسیې د دولتي تلویزیون د یو فلم اخیستونکي وژنه ښیي چې کیف د شخړې ختمول نه غواړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په اناتولی کلیان باندې د جون د دیرشمې ډزې ښیي چې کیف د اوسني اوربان له ختمېدو مخکې هغه له منځه وړي. اته شپېته کلن اناتولی کلیان هغه مهال په ګېډه په ګولۍ ولګېد چې د فلم اخیستونکو ډلې هڅه کوله چې په سیمه کې د کیف د پوځي ځواکونو د یوې قطعې تصویرونه واخلي. د روسیې په لرې ختیځ کې د غورځېدلي هلیکوپټر ټول سپرلی ژوندی پاتې شوي. د روسیې د ځنګلونو فدرال ادارې ویاند ویل د هلیکوپټر له عملې سره اړیکه ټینګه کړې او هغوی روغ رمټ دي. په راپورونو کې ویل شوي وو چې په می اتلس هلیکوپټر کې د ژغورنې 11 کسان او 3 تنه عمله سپاره وو چې اور یې واخیست او وغورځېد. د هلیکوپټر د غورځېدو له عمل تر اوسه نه دی څرګند شوی. د مصر په مرکز قاهره کې د جمهور رئیس ماڼۍ ته نږدې جلا چاودنو کې د پولیسو دوه تنه ماموران مړ شوي دي. د پولیسو لومړی افسر نن هغه مهال ووژل شو چې امنیتي ځواکونو هڅه کوله ښخ شوی ماین خونسا کړي. د پولیسو دوهم مامور د ورځې په سر کې د جمهور رئیس ودانۍ ته نږدې چاودنه کې وژل شوی و. د اجناد مصر په نامه اسلامي ډلې څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د مصر د امنیتي ځواکونو پر ضد یو شمېر بمونه ځای پر ځای کړي دي. وسله والې ډلې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په مقصد بمونه خلاص نه کړل خو چاودیدونکو مواد یې هم نه دي لرې کړي. د اخوان المسلمین ډلې غړي له تېر کال یعنی د مصر د پخواني جمهور رئیس محمد مرسي له لرې کېدو وروسته پر پولیسو او پوځ حملې کوي. دغه ډلې ویلي چې له وروستیو پیښو سره هېڅ تړاو نه لري. د شاوخوا دیرشو مهاجرو مړي په هغې بېړۍ کې مندل شوي چې د یک شنبې په ورځ د ایټالیا د سیسیلي ټاپو او شمالي افریقا د سواحلو ترمنځ درول شوې وه. په بېړۍ کې زیات شمېر کسان سپاره وو او دا دیرش تنه ممکن په اوبو کې ډوب او یا هم د هوا د نشتوالي له امله مړه شوي وي. له بېړۍ څخه شاوخوا 600 کسان ژغورل شوي دي. دا لومړی ځل نه ده چې د ایټالیا ساحلي ساتونکي په بېړیو کې د مهاجرو مړي پیدا کوي خو په دومره ستر شمېر کې مهاجر نه وو درولي. بېړۍ د ایټالیا د سمندري ځواک لخوا راښکل شوې او تمه ده چې د نن ورځې په وروستیو کې د سیسیلي ټاپو ته ورسېږي. ایټالیا ته د شمالي افریقا له لارې زیات شمېر غیر قانوني مهاجر داخليږي او له هغه ځایه نورو اروپایي هیوادونو ته ځي. یوازې په روان کال کې له شمالي افریقا څخه شاوخوا 50,000 مهاجر ایټالیا ته رسېدلي چې زیات شمېر یې د جګړو او له جبري عسکري خدمت څخه تښتېدونکي کسان دي. او شمالي کوریا له جنوبي کوریا سره د شخړو د کمولو په وروستیو هلهځولو کې وړاندیز کړی چې دواړه کوریاوي دې د دښمنۍ پوځي فعالیتونه او روحیاتي جګړې بندې کړي. د شمالي کوریا د ملي دفاع غښتلي کمیسون نن په یو بیان کې وویل پیونګ یونګ چمتو دی چې د جولای له دوهمې نېټې څخه د جنوب پر وړاندې ټولې لفظي پارونې بندې کړي او جنوبي کوریا باید ورته عمل وکړي. شمالي کوریا دغه راز غوښتي چې جنوبي کوریا باید د آسیایي لوبو د اوړي له سیالیو مخکې له متحده ایالاتو سره پوځي تمرینات لغوه کړي. دا سیالۍ په جنوبي کوریا کې جوړیږي او شمالي کوریا ویلي چې دوی به هم پکې ګډون وکړي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالت واوري.
سلام د زینو سره خرنه د هوا حالات اټکل ته راغلی. په کابل کې د تودوخه لوړ درجه 33 ولس اسماني شین خدل شوه. په کندهار کې د تودوخه لوړ درجه 43 درويش اسماني برګ ده. په هرات کې د تودوخه لوړ درجه 22 اسماني لمر ده. په مزار شریف کې د تودوخه لوړ درجه 45 اسماني شین خدل شوه. او په جلال آباد کې د تودوخه لوړ درجه 43 اسماني اندازه وریز ده.
زموږ غږله ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او راپورونه کې به واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرې د دوهم پړاو انتخاباتو نتایج به له ټاکلي مهالویش سره سم بل سبا چهارشنبه اعلان کړي. او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون وایي ډیر ژر به د هغو رسنیو نمونه افشا کړي چې د 1993 کال د ولسمشرې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د بې طرفۍ اصول تر پښو لاندې کړي. د هلمند چارواکي وایي تر څو چې د جګړه ځپلو ولسوالیو لارې نه وي پرانستل شوي دوی اړو خلکو ته مرستې نشي رسولای.
مرسته په خپل په لشکرګاه کې ورته ورکول کېږي. دا لشکرګاه سره غلی به ځای سی ودی د وغو سیمو غلط سروي کو خپل بمرستال ته څنګه نور سوري وو ور سوري ته ورسو.
افغان چارواکي وایي د هیواد په شمالي ولایتونو کې سګنۍ او سیلابونو کاروانګرو ته سخت مالی زیانونه اړولې دي. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې د هغو میرمنو د زړه خواله اوریدای شي چې ټوله ورځ روزه په خوله د کور شاقه کارونه کوي.
من یو میمون خانه و یا ویش متره و یا ویش متره و منگه دغه جارو کوله دغه بل میلمه ایت و خالی نه و
ده خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زرغه غونه رادیو ډرامې یو بل برخه د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي او ریډیو تیر سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوږی. د ولسمشرې د انتخاباتو له دوهم پړاو وروسته لرمنځته شویو لانجو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو لومړني نتایج به له ټاکلي مهال ویش سره سم اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو د نتایجو په سلو کې 99.5 جدولونه سیستم ته داخل شوي. دوی وایي چې د یو شمیر مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره د یو میکانیزم په جوړولو کار پیل شوی. خان محمد سین په دې اړه له کابله دا راپور برابر کړی.
سره له دې چې د جمهوری ریاست یو کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو له کمیسیون سره اړیکې پرې کړې، دغه کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو لومړی نتایج به له مهالویش سره سم اعلان کړي. د انتخاباتو د کمیسیون د مهالویش لمخې د انتخاباتو ابتدایي نتایج باید د راتلونکو چهارشنبه په ورځ اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالان ته وویل د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د نتایجو 99.5% جدولونه سیستم ته داخل شوي دي.
انوس هم تقویمی که امر مطبوعات و مردم افغانستان شریک شده
اوس هم هغه مهالویش چې خلکو او مطبوعاتو سره ژمنه شوی په خپل ځای دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې نتایج په ټاکلي وخت له خلکو سره شریک کړي. کمیسیون په دې برخه کې مصمم دی.
خاغلی نور وویل د رای چونې د هغو 99 محلونو د نتایجو جدولونو مرکز ته رسیدلی چې تفتیش ضروري ګڼل شوی و او د رای چونې د شپېتو نورو محلونو رای له سره شمیرل شوي دي. د هغه په وینا د رای چونې د 1913 محلونو د بیا تفتیش لپاره د یو میکانیزم په جوړولو کار روان دی. د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله ټیم وروسته له هغې له انتخاباتي کمیسیونونو سره خپلې اړیکې پرې کړې چې وایي دې کمیسیون د دوی غوښتنې نه دي منلې. د ښاغلي عبدالله ټیم غوښتنه کړې وه چې په یو شمیر سیمو کې د له سره انتخابات وشي او د 2 میلیونو رای ورکوونکو په اړه دې وضاحت ورکړل شي. خاغلی عبدالله دا هم ویلی و چې د کمیسیون 15,000 نوي ګمارل شوي کارکوونکي دي لدندو ګوښه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی په ځواب کې ویلی و چې د هغوی ټولو غوښتنو ته د قانون په چوکاټ کې ځواب ورکړی دی. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې د انتخاباتي لانجو د هواري لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو رهبري هیئت تېره شپه له جمهور رئیس حامد کرزي سره لیدلی دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری تیر شپه د ولسمشر سره هم او د ولسمشر د معاونینو سره هم لیده کاته کړی دي تر څو جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د پروسې ته ورګټ کی او په دې برخه کې هغه سیاسي برخه چې د پروسې ده ځینې اقدامات د حکومت لور تر سره شي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوهم دور د روان لمریز کال د جوزا په 23 تر سره شو او ټاکل شوی چې نهایی نتایج د سرطان په 1.5 اعلان شي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې د عبدالله عبدالله د نه منلو له انتقادونو سره سره به د دوهم پړاو انتخاباتو نتایج له ټاکلي مهالویش سره سم د چهارشنبه په ورځ اعلان کړي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون وایي د روانې اونۍ تر پایه به هغه رسنۍ افشا کړي چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې خپل بې طرفي لکه څنګه چې ویل یې نه ده ساتلې او له قوانینو یې سرغړونه کړې. د دې کمیسیون چارواکو په وینا د انتخاباتو په بهیر کې د افغانستان له رسنیو نه په 3 ډلو راډیو، ټلویزیون او چاپي رسنیو کې څارنه شوې چې ځینې تصویري رسنۍ جریمه شوې هم دي. د موضوع په اړه له کابل د یوسف خان زدران راپور واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رسنیو کمیسون وایي د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د پروسې له پیل راهیسې یې ټولې رسنۍ څارلې او ډېر ژر به د هغو رسنیو نومونه په ډاګه کړي چې له قوانینو یې سرغړونه کړې ده. د دې کمیسون د چارواکو په وینا کومو رسنیو چې د انتخاباتو د سکوت په دوره کې کمپاین کړی، د انتخاباتو په دې پروسه کې د یو ځانګړي کاندید په ګټه یا تاوان خپرونې کړي او ژبني، قومي او مذهبي مسایلو ته یې لمن وهلي، نقدي جریمه به یې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رسنیو د کمیسون مرستیال حشمت الله راتفر د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د مرکز کابل د تصویري رسنیو څېړنه یې بشپړه کړې او په روانه اونۍ کې د هیواد په کچه د ټولو رسنیو د فعالیت ارزونه بشپړیږي.
د مرکز کابل د تصویري رسنیو څېړنې تقریبا بشپړې شوې دي. له دې وروسته به د ټولو ولایتونو هغه رسنۍ چې په چاپي، صوتي او تصویري او یا هم الکترونیکي شکل نشرات کوي وڅېړل شي، چې انشاءالله د همدې اونۍ تر پایه به د خپلو څېړنو کلي نتایج اعلان کړو.
ښاغلي راتفر وویل د انتخاباتو په دوهم دور کې هم ډېرو رسنیو د یو ځانګړي کاندید په ګټه کار کړی او ځینو نورو یې قومي او ژبني مسایلو ته لمن وهلي چې دغه رسنۍ به د 15,000 افغانیو نه نیولې تر 1,00,000 افغانیو نقدي جریمه شي. ښاغلي داتفر وویل دوی ته ورکړل شوي قانوني صلاحیتونه محدود دي او دوی یوازې کولی شي رسنۍ جریمه او ورته اختار ورکړي، خو د هغو رسنیو فعالیت چې ډېر ویجاړونکی دی دوی به یې څارنوالۍ ته د نشراتو د بندولو په خاطر معرفي کړي. په ورته وخت کې د کابل یو شمېر اوسېدونکي د انتخاباتو کمیسون د رسنیو کمیسون نه غواړي هغه رسنۍ چې قومي مسایلو ته لمن وهي او له قوانینو سرغړونه کوي باید د تیر ځل په مقایسه قوي مجازات شي. د کابل ښار دوه اوسېدونکو اجمل او ابرار په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
رسنۍ کمیسون کوم تلویزیون چې مخکې کومې رسنۍ چې مخکې د انتخاباتو په حق له جریمه شوې د هغې نه مکمله یا ښه جریمه وانغسته. موږ د حکومت نه غواړو چې دا ځل بیا داسې یو دغه وکړي چې د دې خلکو نه جریمه او یو څه موده د دوی د رسنیو باندې پابندي ولګوي چې دوی نور څه داسې خبرونې بې ونه کړي.
رسنیو کمیسیون څخه دا غواړو چې هغه رسنۍ چې د یو طرفه قضاوت کوي د تعصبات لمن وهي دې دوی به داسې جریمه شي چې هنده کې نور ټول د عبرت واخلي او پابندې پرې ولګي حتی نشرات بند شي.
دوی وایي چې ډېر کله رسنۍ داسې مسایلو ته لمن وهي چې د هیوادوالو ترمنځ د تفرقې سبب کیږي او باید حکومت یې مخه ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رسنیو کمیسون په انتخاباتي پروسه کې د رسنیو پر فعالیتونو د څار په هدف جوړ شوی او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړۍ دور کې هم ځینې رسنۍ له قوانینو نه د سرغړونې له امله نقدي جریمه کړې وې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. سموکاګله ازادي رادیو اوري. د هلمند ولایت د کډوالو د چارو رئیس وایي تر هغه چې د دې ولایت شمالي ولسوالیو ته غځېدلې لارې پرانیستل شوې نه وي او په سنگین ولسوالۍ کې امنیت نه وي ټینګ شوی، دوی نشي کولای هلته اړو کورنیو ته مرستې ورسوي. په داسې حال کې چې د سنگین خلک د مرکزی حکومت او مرستندویو ټولنو څخه د خوراکي او نورو موادو د مرستو غوښتنه هم کوي. د هلمند کډوالو چارو ریاست وایي تر اوسه د 3,200 کورنیو احتمالي لستې جوړ کړي او د بيځای شویو کورنیو سرویګانې لا هم دوام لري. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال الیاس دای راپور راکوي.
د هلمند کډوالو چارو رئیس غلام فاروق نورزی وای هغه کورنۍ ته بدلار د پرانستل کېدو او امن روست مرستې ورسوي چې په سنگین کجکی نوزاد او مسکلو ولسوالیو کې د خپل کورونو څخه بې ځای شوی دي. نورزی وویل اوس مهال هغه کورنۍ ته مرستې ورکوي چې د مارجې سنگین او جن نور سیمو څخه ځانونه ته لشکرګا پر رسولي دي.
مرسته به خپل په لشکرګا کې ورته ورکول کېږي. دا لشکرګا ته سره غلي بې ځای شوی دي او بل موږ هم پروند جناب علي ساتر مسری لاندې یو استرادي کمیسیون غونډه درلودله په کولاده نو چې په ژوند داسې تصمیمونه وي چې بیا هغه د ولسوالۍ ته خپله چې په اطرافو ته تللي دي یا مثلا هغه دشتي سیمو ته یا هغه باوړیو ته تللي دي نو هغه چې هلته امن راغی بیا به موږ ځو هلته به هم سروې کوو او د هغو کورنیو دپاره خپله که بېرته سنگین ته چې راځي د سنگین په دښتو کې پراته دي یا د مساکلا ده یا مثلا د نوزاد ولسوالۍ ده موږ به د هغو سیمو بیا هلته سروې کوو خپله مرسته هلته سنگین ولسوالۍ هغو ولسوالۍ ته به ورسو.
دو ویل تر دې دمه د آی آر سی او یونیسیار لخوا د 3,300 کورنۍ لپاره د غیر خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې دي او د نن ورځې په اوږدو کې به د خوراک نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی خوراکي مرستې هم هلمند ته راورسېږي چې د توزیع کار به ډېر ژر په رسمي ډول پیل کړي. تیر کال هم په سنگین کې د تورته پیل شوی جګړه شپږ میاشتې وروسته پای ته ورسېدله. د سنگین اوسیدونکي وایي د روانې جګړې د پیل څخه تر اوسه د بازار او نورو سیمو پر مخ لارې بندې دي او هیڅ ډول غذایي مواد ته لاسرسی نه لري. د سنگین اوسیدونکی حاجي سید ولي وایي که چیرې ژر مرستې ونه رسېږي خلک به د روغتیا او خوراک له اړخه د غټ بشري ناورین سره مخامخ شي. ول کیږي که جکی مساکله او نوزاد ولسوالیو کې د تازه کرل سو ماینونو او نامنوی له امله د ولسي خلکو ژوند ګډوډ شوی دی. په دې ولسوالیو کې د تیرې یوې نیمې اونۍ راهیسې سختې نامنۍ پیل شوي دي. د سنگین د ټولنیو شورا مرستیال حاجي میراجان وایي هغه خلک چې د کورونو وتلي دي په ویالو کې اوسېږي او د اکثرو کورنیو غړي سره له دي چې د دواړو غاړو مرمۍ اوري تر درختو لاندې ژوند کوي. که څه هم د کابل څخه د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو څخه ورغلي پلاوی په سنگین او نورو درې ولسوالیو کې جنگ پای ته رسېدلی بللی و، خو د دې سیمو خلک وایي اوس هم دواړې غاړې یو بل ته په سنګرونو کې دي او هره شپه یو پر بل ډزې کوي. د هلمند د سرې میاشتې د ریاست مسؤلین وایي په تیرو دریو ورځو کې د 200 کورنیو په شاوخوا کې په لشکرګاه او د 200 کورنیو لپاره په مساکله کې مرستې ویشلې دي، خو د سنگین د شاوخوا 300 کورنیو لپاره مرستې د لارې د بندېدو له امله نسي رسولی. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
په راپور کې مو واورېدل چې د هلمند ولایت چارواکي وایي د دې ولایت جګړه ځپلو شمالي ولسوالیو ته د لارو د بندېدو له کبله د مرستې مواد نشي رسولی. ویل کېږي چې په دې سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې پکې روانې دي، هلته د خوړو د موادو بیې ډېرې زیاتې لوړې شوې دي. له بلې خوا د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي وروستیو سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې او مخصوصا په شمالي څو ولایتونو کې 15 زره هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. د دې وزارت چارواکو ویل د دوی وروستۍ څېړنې ښیي چې په مختلفو سیمو کې سیلابونو بزګرانو او مالدارانو ته $6.5 میلیون زیان اړولی. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره هم وایي چې وروستیو سیلابونو نږدې 40 زره جریبه ځمکه تخریب کړې. په دې اړه نور معلومات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
افغان چارواکي وایي د روان مریض کال په لومړیو درې میاشتو کې طبیعي افتونو په تخار، بغلان، فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنګان، بلخ، بدخشان او پنشیر ولایتونو کې زورګونه جریبه کرنیز ځمکه زیانمنه کړې او بزګرو ته درانده مالی زیانونه اړولي دي. د کرنې او مالداري وزارت وایي جوزجان، سرپل او فاریاب هغه ولایتونه دي چې ډېری کرنیز ځمکې د سیلابونو له امله ویجاړې شوې دي. د دې وزارت مشاور زی احمد عبدالرحیمزی ازادۍ راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې په ټوله کې سیلابونو بزګرو او مالدارانو ته نږدې $6.5 میلیون زیان رسولی او 15 زره هکتاره ځمکه یې ویجاړه کړې ده.
سخت کال سے کوم ارقام لمن سر دی په حدود دی 15 زره هکتار مځکه سیلاب لماین زوړې ده او لک تر لګه به من کوم محاسبه ورته لرو، هم دی مواشلنه لپړلو او هم دی کښت فصلونو لامله لک تر لګه په حدود دی $6.5 میلیون خساره به اوخی وي.
خغلی عبدالرحیم زیول دوی راتلونکي کال لپاره له دغو زیانمنو شویو بزګرو سره د مرستې اوږدمهاله پلانونه جوړ کړي دي، خو د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د ویجاړه شوې ځمکو اندازه د کرنې وزارت لخوا د ورکړل شویو شمیرو په پرتله څو چنده کمه ښیي. دوی وایي وروستیو سیلابونو په څو ولایتونو کې 40 زره جریبه کرنیزه ځمکه تخریب کړې ده. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل تر ډیره په تخریب شوي ځمکو ولاړ فصلونه غنمو او دا به د خلکو په ژوند ناوړه اغېزه وکړي. دا چې د سیلابونو پر مهال څنګه کېدای شي د کرنیزو ځمکو د تخریب مخه ونیول سي، د کابل پولي تخنیک پوهنتون د جیولوژي او ساختماني څانګې دو تنو استادانو عبدالباقي او محمد ابراهیم نجافی په اړه وایي
د سیلابونو لارې اکثره د دیوالونو په وسیله کنټرولېږي تر څو د کرنیز ځمکو د اوسېدنې سیمو ته پورته نه شي. یاد غرو په لمنو کې د نیالونو کېنول او داسې نور میتودونو دي چې د سیلابونو مخه نیولی شي. په لومړي سر کې د خلکو د عامه پوهاوي کچه باید لوړه شي. دوهم هغه سیمې وپیژندل شي چې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي. خلک پوه کړی شي چې په باراني موسمونو کې له هغو ځایونو لرې شي چې د سیلابونو راوتو ډار پکې وي.
د افغانستان په شمال کې وروستۍ سیلابونو نه یوازې کرنیزې ځمکې زیانمنې کړې، بلکې د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې دغو سیلابونو 303 تنه وژلي او 130 نور یې ژوبل کړي دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د شپه د ازادۍ راډیو خبرونه اوري چې د سحر له او د مخام تر او خبريږي. یو لویدی زخ پرونه لیکي چې په افغانستان کې تجارت د رکود په حالت کې دی او له اقتصادي نظره د منځنۍ طبقه افغانان له هواده د وټلو په لټه کې دي او خپل پیسې له هواده باسي. د خلکو په منځ کې د بیستوباتۍ احساس د پښتنو رامنځته کړی چې څوک به د هواد راتلونکی ولسمشر وي او آیا بایلون کوي به د انتخاباتو نتایج ومني او کنه. په دې اړه د فارن افیرز مجلې یو مطلب خپور کړی چې لنډیزې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغانستان اقتصاد له 12 کلونو را پدې خو په ډیره تیزی سره بدل سو. بهرنیو هوادونو ډیر پیسې په دې هواد کې ولګولې چې یو څو نتیجې هم درلودې. د دې په پایله کې اوسط عمر لس کاله زیات شوی دی او د پخوا په پرتله تر ټولو زیات کوچنیان شوونځیو ته ځي. د برق ارزه زیاته شوې ده او د مدني حقونو پلویانو انساني حقونو او زغم ته د خلکو توجه را جلب کړې ده. د افغانستان شدې د طالبانو د وخت په شان اوس په خپل کورونو کې بند نه دي پاتې. اوس د دې هواد شدې حتی د بایسکل غلونې ملي ټیم لري او غړي کم تر کمه د کابل شاوخوا بایسکل ځغلوي. خو د بهرنیو هیوادونو لخوا ورکول سوی مالی مرستې د دام حیثیت لري. دا په میلیاردونو پیسې د افغانستان د اسري کولو لپاره ډېرې کمی او د افغانانو د وړتیا لپاره چې دام مرستې سنبال کړي ډېرې زیاتې وي. مالی مرستې په ناسمو ځایونو کې لګېدلې دي. د دې پر ځای چې مالی مرستې نسبتا آرامو سیمو ته ورکول سوي وای چې ځایي کاروبارونو وده کړې وای، مرستې پر ژر اغېز لرونکي پروژو په ناآرامه جنوب او ختیځ کې ولګول سوي. د فارن افیرز مجله وایي له دې سره دغه پیسو د غیر دولتي او نړیوالو ادارو په کارکوونکو کې زیاتوالی رامنځته کړ چې پر ځای اجرو شتمنیو او د ژوند پر طرز یې منفي اغیز درلودلی دی. د دې هر څه پایله د اقتصاد غیر عادي وده ده. په پرمختللو هیوادونو کې چې کله دغه د اقتصاد غیر عادي وده سقوط وکړي، خلک د خپلو کارونو او وظیفو سره سره کورونه او هیلې له لاسه ورکوي. په داسې هوادونو لکه افغانستان کې چې د پرمختګ په لیست کې تقریبا تر ټولو کښته ځای لري، د اقتصاد غیر عادي ودې سقوط د تیرې لسیزې ټولې اقتصادي لاسته راوړنې له منځه وړلای سي. په داسې حال کې چې بهرني هوادونو له افغانستانه وځي، د دوی شعار به دا وي چې ماموریت یې څه ناڅه ترسره ورساوه. خو دا هم مبالغه ده. تیر کال د افغانستان سیمه ییزو خالص عوایدو وده 3% کې وه. د اقتصادي ودې دا شمېره په 2012 کال کې 14% کې وه. سږ کال څېړونکو د اقتصادي ودې تر دې هم کمه شمېره اټکل کړې ده. په همدې حال کې بهرنۍ مرستې قطع شوې دي. د مثال په توګه په تیر نیم کال کې یو اس ایډ په افغانستان کې خپلې مالی مرستې نیمې کړې دي. د دې کار په پایله کې د کابل حکومت د تقریبا 400 میلیونه ډالرو له کسر سره مخامخ دی چې دا شمېره د عوایدو له 15% کې برخې سره برابره ده. د فارن افیرز مجله وایي په تیرو کلونو کې بهرنیو هیوادونو د داسې کسر د پوره کولو لپاره نورې پیسې لګولې، خو اوس دا ویل ګرانه ده چې دغه پیسې به له کومه راځي. د کابل 3 فصل کې عملیاتي بودیجه د پولیسو او پوځ پر مسلکي روزنه او ساتنه لګیږي. که څه هم افغانستان په تدریجي ډول د دغه مصارفو راکمولو ته تیاری لري، خو په داسې حال کې چې کابل له طالبانو او نورو جنګیالیو ډلو د هغو په شمول چې د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا ملاتړ لري سره په اختلاف کې دي، دا کار دومره اسانه نه ښکارېږي. د پیسو نړیوال صندوق افغانستان ته پیشنهاد کړی دی چې د دې ټولو مصارفو د پوره کولو لپاره د زیات سوي ارزښت مالیه پلی کړي. په افغانستان کې تر ټولو زیات مصرفونکي د دې هواد لړپوړي وګړي دي. کله چې د مالیه د ورکولو خبره سي، د دې خلکو سابقه شنه ده. د 2011 کال د یو اس ایډ د راپور لمخه هر کال تقریبا 4.8 میلیارډ ډالر بیل مالیه ورکولو له هواد د باندې لجل کیږي. افغانستان باید ګمرکات ته هم پام وکړي چې په عادي حالاتو کې د هواد د اوایدو یو لوی برخه جوړوي، خو دا اواید سش کال کم سوي دي. د فورن افیرز مجله وایي راتلونکي ملسمشر د انتخاب څو لارې لري، څرنګه چې د مرستې لپاره د لویدیځو هیوادونو شرایط د فاسدو دولتي کارکوونکو او هغو کسانو چې د مخدره توکو په قاچاق کې لاس لري د ستونزو سره مخامخ دي، نو د دا ډول اصلاحات راوستل او د خپل کور د غولي پاکول